السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شو دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زمو نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار بشیر ګواخنه ورو.
د خبر په جمرود کې خلکو د ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کړې ده. نامعلوم وسلو په شمالي وزیرستان کې د نجونو یو بل ښوونځی ویجاړ کړی دی. د خبر پښتونخوا وزیر الله وایي پولیسو ته امر کړی چې د سرکاري ادارو سره ځانونه تړلي ښودونکي وسلوال په نښه او پر ضد کاروایی وکړي. د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومتې غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر ځای د ترګري ضد پالیسۍ بدلې کړي. د جولای پر 28 په دې احتجاج کې شامل د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد افریدي مشال ریډیو ته وویل چې نور په خپله خاوره عملیات او جنگونه نه مني.
موږ نور دغه متحمل کېدای نه شو، دغه دماکو دغه پرشنو ځکه چې درغلم بیا درغلم پختتنو مو خوخ پدې شم ویښه درغلم په نومه پرشنې وشوي. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یو وقوره څنګه شوري شو.
د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان کړی و چې د ازمې استحکام په نامه نوي پوځي عملیات پیلوي. خو د پښتنو سیمو بېلابېلو قانونو او ځینو ګوندونو د دې عملیاتو په مخالفت کې جلسې کړې او وایي چې پخوانیو عملیاتو څه ګټه نه ده کړې، نو دا به یې هم ونه کړي. په شمالي وزیرستان کې د جینکو یو بل ښوونځی په بمونو ویجاړ شوی دی. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د جولای په 28 پر ایکس لیکلي چې دا میډل سکول په زیرکۍ سیمه کې دی چې د شپې مهال ورته چاودیدونکي مواد ایښول شوي. داوړ د خپل ګوند یو فعال بلال خان هغه ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې د ویجاړ شوي ښوونځي پر پاتوشونو ولاړ دی او پر روانې ترهګرۍ اندېښنې څرګندوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې او حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې په تیرو څلورو میاشتو کې دا د نجونو دریم ښوونځی دی چې نامعلومه افراد یې په بمونو ویجاړوي. حکومت د پلټنو د کولو او ویجاړونکو د نیولو وعدې کړي، خو تر اوسه څوک نه دی گرفتار شوی. اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر علی او ویاند روف حسن نیولی. د دې ګوند وکیل علی اعجاز بٹر د جولای په 28 پر ایکس یا پخوانی ټوئیټر لیکلی چې له 300 څخه تر 400 پورې پولیس په اسلام آباد کې د تحریک انصاف دفتر ته ورغلی وو او دغه مشران یې نیولی دي. پر دې سربیره په سینټ کې اپوزیشن مشر او د تحریک انصاف مخکخ شبلی فراز نن پاکستانی رسنیو ته وویل چې تر اوسه ورته معلومه نه ده چې پر نیول شو مشرانو غړو یې څه تور دي. خو هغه ادعا وکړه چې په پاکستان کې د ځنګل قانون حاکم دی. د اسلام آباد پولیسو مشر ریډیو ته ویلي چې پر گوهر او حسن د تورونو په اړه به وروسته رسنیو ته معلومات ورکړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وایي په صوبه کې ځینې وسلوال د سرکاري ادارو سره ځان تړلی ښیي او خپل مرکزونه یې جوړ کړي. هغه د جولای په 28 په یو ویډیو بیان کې وویل چې پولیس د ټولو دغو وسلوالو او د هغو د پټنځایونو پر ضد کاروایی وکړي. ګنډاپور وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د بې امنۍ یوه وجه د دغو وسلوالو ځایونه دي چې ځانونه سرکاري اهلکار ښیي. ګنډاپور د دغو وسلوالو په اړه نور وضاحت نه دی کړی، خو تر دې مخکې په بېلابېلو پښتنو سیمو کې خلکو په مظاهرو کې پر حکومت تور پور کړی چې د ځینو وسلوالو په ښکاره ګرځېدو یې سترګې پټې کړي دي. د پاکستان پوځ همیشه دا دریځ درلودلی چې د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد عملیات د خیبر پښتونخوا په ځای له پنجابه پیل کړي. د دې ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د جولای په 28 په بنو کې یوې خبري غونډه کې پوښتنه وکړه چې ولې په پنجاب کې د وسلوالو په مرکزونو سترګې پټې شوې دي. هغه زیاته کړه چې لومړی دې هلته عملیات وشي. د میا افتخار په وینا پښتانه نه غواړي چې د عملیاتو په نامه یو ځل بیا وځپل شي. د پاکستان حکومت تر اوسه د میا افتخار د خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو د جون په میاشت کې اعلان کړی و چې په ټول ملک د ضرب استحکام په نامه عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف البته دا وضاحت کړی و چې دا عملیات به د بخوا په څیر نه وي او څوک به نه بې کوره کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وای نن د بنو جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د جولای په 28مه ویل چې نن د جولای په 28مه د بنو د پرلتوالو یو پلاوی ورزیو دی به کوشش کوي چې داغوی غوښتنې پوره کړي. په بنو کې نن په 4مه ورځ هم خلکو د پوزي چاونې مخې ته پرلتوالو ته دوام ورکړي. د پرلت مشرانو د جولای په 28مه مشال ریډي ته ویل چې هغه سرتیری دی سزا شي چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړي دي. په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او بشري حقونو زرګونو فعالانو د جولای په 19مه مظاهره کړې وه او د پاکستان ریاست څخه د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر بس کولو غوښتنه کړې وه، خو د پوځي چاونې سره نږدې پر دوی ډزې وشوې. احتجاج کوونکي وایي پوځ دې په دې ډزو کې یو کس وژلی او 15 ژوبل کړي. تر اوسه پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه هم د بشیر ګواښنه واورېدل. اورېدونکو ورسو ستا خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. د خبر ضلع په جمرود کې پرون د امن لپاره احتجاجي غونډه شوې ده. دا احتجاجي غونډه بیلابیلو سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، د ځوانانو تنظیمونو په غږ رابلل شوې وه. د غونډې ګډونوالو ویلي دي چې په سیمه کې د ګڼو پوځي عملیاتو باوجود ترهګرۍ پیښې کیږي. دوی دا هم ویلي دي چې د حکومت لخوا د اسم استحکام په نوم اعلان شوي عملیاتو ته تیار نه دي، ځکه چې تیرو پوځي عملیاتو یې هم سیمې ته ګټه نه ده رسولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د جون په 28مه په هیواد کې د اسم استحکام په نوم د عملیاتو کولو اعلان وکړ چې یو شمېر ګوندونه مخالفت کړی دی، خو حکومت وایي چې په دې عملیاتو کې به د پخوانیو هغو په څیر خلک نه بېکوره کیږي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
دا منجلسا د جمرود په تحصیل ودانۍ کې دننه وشوه چې په سلګونه ځایي وګړو پکې ګډون وکړ. د جلسې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنۍ کې هم ډیر ځپل شوي وو او اوس یو وار بیا د دې توان نه لري چې خپل وګړي له لاسه ورکړي او بې کوره شي.
بدامنی روغلا دا مونږ نه برداشت کوو چې مونږ نور دغه متحمل کېدای نشو. دغه دماکو، دغه بتاخورو، دغه اپریشن او زکا چې درغلم بیا درغلم فقط نو مو خوخ پدې شم ویښ شه درغلم په نو مو اپریشن وشو. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یو وکورې څنګه شوري شو.
یو مدني فعال عجب خان هم په دې موخه خپل احساسات را سره شریک کړل.
ترګری روانه ده او تر اوسه پیری امن پیدا نشو، نو پختون پدا مجبور شو چې نن په هر شهر، په هر ډګر، په هر ځای کې د امن چغه وږي چې مونږ له امن راوکړ شي. مونږ د دغه وطن، دغه سیمې، دغه ریاست باشنده یو، مونږ د وطن نه قربانی ورکړي دي.
خیبر نه د صوبایي سملی وغړی محمد سهیل پردی ویل چې د ازم استحکام په نوم چې کوم عملیات کیږي لدی مونږ به خبره ساتل شو یو. اپکار دا مونږ سره تفصيلات شریک کړل شي.
دلته چې کومه د بارډر سکیورټی دا د صوبې سره نه ده، دا د وفاق سره ده. مونږ صرف او صرف دا غوښتنه کوو د وفاقي ګورنمنت نه چې دلته یو پالیسی د بند کمرو پالیسی په پښتنو باندې امپلیمنت کړي، په خیبر پښتونخوا کې امپلیمنت کړي. نو تا ته پکار دي چې مونږ په اعتماد کې واخلي. دلته چې کوم دي باقاعده خلکو مالا ووټ راکړي، زه پارلیمنټیرین یم، ما سره هغه شیز نه دی شیر شوی. نو مونږ د دې شي د دې پالیسی خلاف، د هغه خلکو خلاف چې څوک په بند کمرو کې فیصلې کوي او په مونږ باندې امپلیمنت کوو، دغه خلاف دا احتجاج دی. دغه په تناظر کې مونږ بل ورځ قرارداد راوستو. مونږ د دې انتهایی سخت الفاظو کې مزمت هم وکړو. دا ازمه استحکام چې کوم فوجي اپریشن دی دا مونږ مسترد کړو.
په خیبر کې دا احتجاجي جلسې پس له هغې شروع شوي چې کله په لنډی کوتل، باړه، جمرود او تیرا کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې. د جون په 13مه نیټه په لنډی کوتل کې وسلوالو خبریال خلیل پردی په ډزو وواژه، او د جولای په 13مه نیټه په تیرا کې د ملک ظاهر شاه پردی دوه ساتونکي وسلوالو وژل. او همدارنګ په دې تیرو څو ورځو کې په پولیسو او امنیت امنیتی ځواکونو باندې هم بریدونه شوي او مرګ ژوبله ورته اوړېدلې. په خیبر کې میشت امنیتی ځواکونه او ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې سیمه کې د امن قایمولو لپاره ژمن دي او دوی دا وار د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې هدفي عملیات کوي او څوک به نه بې کوره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال راډیو.
بیلابیلو سیاسی ګوندونو د بشری حقوقو فعالانو په کراچۍ کې د بنو ولس د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې. پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته ملي جمهوري غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامي ورکرز پارټي او کراچۍ بچاو تحریک هغه مظاهره جوړه کړې وه. مظاهره کوونکو په بنو کې په مظاهره چیانو د ډزو پیښه غندله او له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښې رڼې پلټنې وکړي او ککړ کسان ونیوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په بنو کې د لاریون په ګډونوالو د ډزو په اړه د رڼو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې تحریک انصاف ګوند خلک په لاریون کې شریک وو او د خیبر پښتونخوا حکومت د پیښې د پلټنو هیڅ حق نه لري. د جولای په 19 په بنو کې د من په نامه په لاریون ډسې وشوې چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. نور حال د نیاز علي په رپورټ کې.
یاد مظاهره ملی جمهوری غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ او کراچۍ بچاو تحریک د کراچۍ پریس کلب مخې ته تابعه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د سیاسي ګوندونو پلویانو، عامو خلکو او مدني فعالو پکې ګډون وکړو. د مظاهرې په مهال د ملي جمهوری غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید مشال لیډیو ته وویل په بنو کې اولس ته امن غوښتنه کوله. په پر امن خلکو ډزې کوونکو کسانو په ضد سمدستي او سخت ګامونه واخیستل شي.
جدا جدا شي اوس دلته بدبختی دادا چې مرکزی حکومت کمیشن مخالفت کوي. صوبایي حکومت وایي چې د پاره د کمیشن جوړ شي. بس تا وزیران په دې مظاهره موجود وي، تا حکومت په دې کې موجود وو.
د احتجاج په داسې حال کې شوه چې د جدای په 19 په بنو کې د امن لپاره تر 100 ساعته لاریون رستو په احتجاجانو ډزې وشوي چې له امله یو کس وجلې شوې او 20 کسان ټپیان شول. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد سیف د جولای په 19 پر ایکس ویلي چې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په سپارښتنه هغه کمیشن به د پیښې پلټنې کوي او د ډزو ذمہوار به معلوم کړي شي او پر ضد به قانوني اقدام کیږي. په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د نوي فوزي عملیاتو ملاتړ نه کوي. د دوی په وینا چې ځکه په تیرو وختونو کې تر سره شوي عملیاتو اسلوال نه دي ختم کړي، خو خیبر پښتونخوا ځایي ولس ته سخت زیانونه اړولي دي او دوی خپل کورونه، کاروبارونه او وسایل له لاسه ورکړي دي. د مظاهرې په مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د سند صوبې مشر صدیق اغاب یا مشال لیډیو ته وویل
د بنو خلکو څخه ماګ دغه روز وخت نه دی، هغه ډېر معاملې سیس غواړي، ژوند غواړي، امن غواړي، هغه د خو حاکم ملکیت پکار دی، هغه د خو حاکمیت پکار دی، هغه د خپل خاور اختیار پکار دی، د خپل وسایل پکار دی. د بنو د ولس سل په سل کې ملګری یو، تایید کوو، کومک کوو.
د مظاهرې یو ګډونوال ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل اوس ولس د ریاستي ادارو په ټوله ناکامو پالیسیو خپوهیږي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام، قومي وطن پارټۍ، ملي جمهوري غورځنګ، پښتون ژغورني غورځنګ، ځنې نورو ګوندونو او تنظیمونو بنو په احتجاج کوونکو د ډزو پیښه غندلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ د جولای په 20 په اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال دا تورونه رد کړل چې امنیتي ځواکونو په بنو کې په ولس ډزې کړې دي. نوموړي په وینا چې د تحریک انصاف ګوند د بنو په پیښه سیاست کول غواړي او د پی ټی آی ګوند پلویان په لاریون کې موجود وو. دی وایي د بنو سازش ستاسو مخې ته دی. د خیبر پښتونخوا حکومت چې څه خوښوي هغه دی وي. د دوی خلک په دې پیښه کې ککړ دي. دوی څنګه پلټنې کولی شي؟ زه دا پلټنې رد کوم. دوی بالکل پلټنې نشي کولی. پلټنې د څه کوي؟ په خپل به تاسو پلټنې څنګه کوي؟ په هغه کې ستاسو خلک په خپل ککړ دي. نوموړي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د بنو د پیښې د پلټنو اعلان هم رد کړي او ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت هیڅ حق نه لري چې د بنو پیښې پلټنی وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اور ادن کو مشال لڑیو تاسو اور ورسو وست یو بل رپورٹ طرف ته عوامی نیشنل ګوند وای چې د خیبر پختونخوا حکومت د ګډو وډو بیانونو په ورکولو سره د بنو د پیخې رڼا تحقیقات نه کوي. د دې ګوند صوبای مشر میا افتخار حسین مشال لڑیو ته ویلي چې د وزیر اعلی د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی، خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. د جولای په 19 په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو فعالانو د امن غوښتنې لپاره احتجاج کاوه چې په وینا یې امنیتي ځواکونو پر ډسې وکړي. نور حال غلام غاص را کوي.
میا ابتخار حسین د جولای په 28 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د دې پیښې د پلټنو لپاره یو خواته د کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی، خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف بانی لجیلا د دې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده.
او حکومت په دې سوچ کولو چې موږ د دې سره څوک نو چې کله یو حکومت په دې خبره نه رسي چې ځینې دا واقعیت دومره خراب شوي دې سره به څه کوو، نو څه اندازه لګوه چې دوی څومره تیږه سي. او دا حکومت به لکشه نه دي چې عمران ورته خبر وکړي، او عمران خو یې جوډیشل انکوایري په کار ده. نو جوډیشل انکوایري خو د وزیر اعلی کار دی، نو دې بیا د چا نه مطالبه کوي. نو دا ډېر کنفیوژن غوندې خبره ده. بس هسې یو مطلب لکه د وخت تېرېدو خبره ده او وخت پاس کېدو خبره.
میا ابتخار حسین زیاته کړه د دوی د ګوند یو پلاوی هم د پیخي رستو په بنو کې ناس د دې پیخي په سر د پرلت وهونکو سره لیدلې دي، او په کار ده د دوی د غوښتنو سره سم په سیمه کې د ناآرامۍ راپارولو په ځای د پور امنه پیزا را جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي شي.
هغه کې چې اصلي غوسه ده او خفګان ده، بعد د دینه مخکې چې کومه واقع شوې ده، کوم په هغه ځای کې خودکش دماکه شوې ده، بیا د دې چې کوم دی نو هغه د کیمپ دیوالي مات کړی دی، او په هغه دوران کې چې کوم دی نو د هلته چې کوم زموږ دوکاندارانو د هغې دوکاندارانو چې کوم دی تاوان شوي او پای کې زخمیانو، هغه زخمیان دی اوچتېدو له نه ورکوله، او چې کله اوچتول نو دوی پرې ډزې وکړي، او په هغې کې یو کس شهید شو. نو په هغې باندې په دې ټول قوم کې اشتعال و، دا د امن پاسون چې هغې کړی یا د امن مارچ نو دا په دې نیت کړل، او دا چې کوم دی نو تاجرانو کړل، دا هغه دي تاجران هغه چې زه کله کې ناستم په جرګه کې هغه تاجرانو موجود و. تاجرانو وی چې مونږ خو د ټول امن په حواله خبره کړې وه، او زمونږ پروګرام هم پوره من چې کوم دی نو ختم شو. دا وروسته چې څه واقعیت شوي دي مونږ ته د دې پته نشته، نو په دې وجه تحقیقات ډېر لازم دی. حکومت په دې کې ډېر ډیلی شو.
یاد دی وی چې د جولای په 19 په بنو کې د امن مارچ روستو د ډزو په یو پیخه کې یو تن وژل شوی وو، او کم نه کم 15 نور کسان جوبل شوی وو. او د هغه پیخي روستو د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف دخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د دې پیخي د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړي، او حکومت به د پیخي د پلټنو راپور پډاګه کوي. خو په پیښور کې د خبریال رسول داوړ نمی د بنو د پیخي د پلټنو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د بیلابیلو لویو پیخو د پلټنو تاریخ ډیر روښانه نه دی، او په کار ده په بنو کې د دې ناآرامۍ د مخنیوي لپاره حکومت په پرنت ناس د ځایي مشرانو او ولس په سپارښتنو او غوښتنو عمل وکړي.
مطالبات دی امن دے گڑ بیڑ طالبان خلاف را ہوتی دی، اور دین علاوہ دوی وائی چھے آئندہ دا پارا دا بنو پخاورا یا پدے سیما کی دے آگا واقعات نکی جی چھے کمو دا وجہ عام خلقو تا نقصان دے. خو بل طرف تک چھے دا واقعہ ہو شو پائی کی کم کسان زخمیان شو دی امرشول، نو آگی پو بنیاد باندے اور سکومت وائی چھے مونگ بڑا گئی پلاتن ہے کہو یو خود پاکستان دا پلاتن ہو دا تاریخ دا سے دے چھے چرتا ہم چرتا یو پلاتن سر تا نگر سے دلے بیا چاہتا سزا نگر ملے ہو شوے. اور بل آگا چھے اصل توجہ د اصل مسلې نه توجه هټولو د پاره ولدا یو بل څه جوړ شو چې مونږ پلټنه کوو. زه پلټنه دې وکړله، تعین دې وکړلو، هغې کسانو له به سزا څوک ورکوي.
د صوبایي حکومت لخوا د بنو د پیښې په اړه په یو بل بیان کې ویلې شوې دي چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د بنو د صورتحال په خپله نگرانی کوي، او په سیمه کې د پور امنه پیزا د را جوړولو لپاره یې په سیاسي او انتظامی مشرانو مشتمله یوه جرګه هم جوړه کړې ده. خو بلې خواته په بنو کې د ډزو د هغه پیښې په ضد پرلت دوام لري، او د حکومتي جرګې مشران او پرلت وهونکي تر دې دمه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
مشال رادیو لتا سره ده.
په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سپیټالونو کې ډاکټران او نرسان کم دي. د ډاکټران اتحادی غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سرکاري روغتونونو کې طبي عمله بیخي کمه ده او له دې وجې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د سینټ یوې کمیټې ته د حکومت لخوا وړاندې شوي شمېرې ښایي چې لږ تر لږه 1 میلیون نرسانې کمې دي. حکومت وایي هڅه کوي چې په سپیټالونو کې د عملي دوایانو او طبي مشینونو کمی پوره کړي. نور حال شبیر احمد جان را کوي.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وایي په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمی له وجې یو خوا که د مریضانو درملنه ډیر اغیزمنه کیږي، نو بلخوا طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفي اثر غورځيږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی، خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
د آبادی په لحاظ تاسو وایئ 25 کروڑ آبادی اوس دا مونږ تقسیم کو بزر باندې، نو دا زمونږ سره تقریبا چې دی نو 2.5 لک ډاکټران پکار دي. خو تاسو ګورئ چې په ټول کے پی کې د گورنمنٹ او چې کم خلک ته 6-7 کروڑ آبادی ده او دا غیر لپاره هارډلی زمونږ سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سیکټر کې په دې کې برابرې دي. نو په هغه کې د کا زمونږ سره دو چند کمی ده، نو کوم مطلب دنده زمونږ سره بزر وبسنه چې
د روغتیا په اړه د پاکستان سینټ سټینډنګ کمیټې لخوا سینټ کې جمع کړل شوی شمیرو تر مخه د هیواد په کچه شاوخوا 1 میلیون نرسانو کمی دی او د پی ایم ډی سی سره رجسټر شوی د 150,000 نه تر 150,000 پورې ډاکټران د روغتیا په برخه کې کار یا پریکټس نه کوي. دغه ډول د نرسنګ سټاف هم تر 1 میلیون کمی دی. د نرسانو سازمان د خیبر پښتونخوا مشر عنایت الله وایي چې دغه شمیره اوس هم ډیره کمه ښودل شوې ده او یوازې خیبر پښتونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده، دا کم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنٹ تا ایٹ ای ٹائم اگے تا ڈرپ لگاول انجیکشن کول اگے تا کیئر کول په دې وجہ باندې زم نرس چې کوم دې ډیر زیات د ټینشن شکار دي. په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زم سره جګړه کوي موږ ته کنزل کوي
چې کوم آی سی یو ای په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري او دلته زم سره په 18 په 20 بیډ باندې یو نرس کار کوي.
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې د دې غټ کمی مختلف اسباب دي. ډیر ډاکټران پریکټس ځکه هم نه کوي چې ایم بی بی ایس وکړي نو هغوی ته هغه شان نوکرې نه ملاویږي. یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده، بل معاشي مسلې دي، نو د هغې له وجې ډیر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسانې چې وي هغوی د واده وروسته خپل پریکټس جاري ونه ساتي.
WHO کرایټیریا دا ده چې په 1,000 کسانو بس یو ډاکټر پکار دی. په پاکستان کې په 1,000 بس نه چې په 100,000 بس هم یو ډاکټر نشته.
کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېرې زیاتې کمې دي. درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو لپاره اوسېدو یا د ترانسپورټ او یا څه حفاظتي اقدام نشته. او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیسټ خلک دي نو د هغوی لپاره د وسه پورې د حکومت سره د جابونو انتظام نشته. دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زموږ د مرګ نه ډېر زیات برین ډرین کېږي، خاص طور د خیبر پختونخوا نه.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د 2,000 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی. د NIH یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 1,20,000 نه سیوا نرسانو عمله وه چې پکې 8,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلت ویزیټر یا LHVs او 20,000 نه سیوا میډ وایوز یا تربیه شوې دیانې شاملې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر سیرونکی او نقاد همیش خلیل د سلور نوی کلونو په عمر کې وفات شو. خلیل د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو کلاسیک ادب په لسګونه دیوانونه ترتیب کړي، سریزې او حاشیې پې لیکلي او خپره کړي دي. هغه د شعرونو او افسانو کتابونه هم لیکلي دي. د همیش خلیل په ادبي خدماتو د مشال ریډیو خبریال لسو لیکوالانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، افسانه نگار، نقاد او سیرونکی امیش خلیل د جولای په 28مه نیټه ماخوستن مهال د پیښور په برته کال کې عمر او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1913 زیږدیز کال د اپریل په 11مه نیټه د پیښور په برته کال سیمه کې د انزرګل په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وي. پښتانه لیکوال او کره کتونکي د نوموړي مړینه پښتو ادب ته نه جبرانېدونکي ځای بولي. لیکوال او کره کتونکي استاد نورالامین یوسفزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې امیش خلیل د خدای خدمتګار تحریک په دور کې په داسې شرایطو کې په خطي نقصو پسې د پښتونخوا ګډ ګډ ته تللی و چې له سرکاره به پټ ګرځېده او په دې لاره کې زندانونه هم ګاللي ول.
امیش خلیل صاحب چې دی دا یو داسې کس و چې ده ته مونږ ون مین آرمی ویل شو، یعنی څنګه چې خلک وایي کنه چې دا یو باقاعده اکیډمی وه، یو اداره وه، نو بالکل داسې وه. د دیوانونه را پیدا کړي دي، د بوټونو نه راویستي دي. ما ته خپله خبره کوله چې زه به کله خبر شوم یا نصر صاحب به خبر شه چې په پلانی کلي کې پلانی څخه دیوان د زوړ زبون د کلاسیک وی. مونږ به چې کله هغې پسې تلو نو د اړې نه به په بس کې نه سورېدو، ځکه چې په لارۍ کې به د اړې نه سورېدو. نو مونږ سره به یاره وه د نیولو، نو جیلونه هم تیر کړي وو د خدای خدمتګارۍ په دوره کې. او یو ځلې ما ته ویل چې های کورټ پرېښودم چې بار راووتم، لږې دروازې ته راغلم نو بیا یې ونیولم. پولیس ما ورته ویل چې اوس پاسې چل کړې لا خو زه کورته هم نیم رسېدلی. راته ویل چې نه تا نه ملک ته خطره ده چې په داسې تکلیف او په داسې کړکیچرو حالاتو کې هغه روسۍ ادیب وایي کنه پښتانه شاعران ادیبان طوفان مارغان دي، دوی ټول عمر مخالف پرواز کړی دی.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیکونو ټاټوبه د ننګرهار کامی ولسوالۍ میرزاخیلو سیمه وه.
همیش خلیل نیکونو ټاټوبه د جلال آباد د ننګرهار د میرزاخیلو کلی و. دا په خلیل مومندو کې وسیده. نو شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دا ځان ته خلیل وای، نو دا به خلیل مومندو. دا نوم د لبنانی ول اصله امریکایي لیکوال جبران خلیل سره د مینې له کبله په ځان باندې دا ته خلوصي خې. او د پښتون غږ پخوانی مجله وه چې د پشایي دور کې چاپ کېده. فاغه وخت کې چې همیش سب زلمی او دغه مجلې ته به خپل آثار را لېګل او په دغه مجله کې به خپرېدل. نو پاغه وخت کې همیش خلیل سب ځان ته همیشه ګل همیش نوم غوره کړی او خلیل تخلص لانو غوره کړی ځان ته. پاغه وخت کې هغه مشهور شعر چې د دې موټه خاوره د وطن به پرې ورن کړم، که د ځمکه په سر هر وطن خوتن شي، خپل خاوره به په خپل وینو پالم، که حاجت قربانی زما د تن شي، که دخمن لما بره یوړ محبوبی، ستا پړونه دی زما د تن کفن شي. دا د اول ځل د پاره پښتون غږ مجله کې خپور شو، به وروسته د افغانستان په نصاب کې هم شامل شو.
هر وخت امیش خلیل د پښتو کلاسیکو ګڼو شاعرانو دیوانونه مرتب کړي، سریزی او حاشیه پرې لیکلي او خپاره کړي. هر وخت امیش خلیل د خوشحال خټک اخلاق نامه، فراق نامه، تب نامه، باز نامه او نام حق کتابونه مرتب کړي، سریزی پرې لیکلي او خپاره کړي دي. هر وخت امیش خلیل یو شمیر کتابونه لکه د اباسین چپی، پښتانه لیکوال، ورکه خزانه اول او دویم ټوک، نصر الله خان نصر او محمد ګل خان مومند په نومونو کتابونه تالیف کړي. نغمزار، زما سندری، خاپونه او خیالونه یې شعري ټولګي دي او د چارګل په نوم یې د افسانو یوه ټولګه هم خپره شوې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې زنیلند خبرونه دادی چې د خیبر پختونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر ضد راتراګرۍ ضد پالیسي بدلې کړي. د جولای په 21مه په احتجاج کې شامل د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد افریدی مشال ریډیو ته ویل چې نور په خپل خاوره عملیات او جنگونه نه مني. د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان کړی وو چې د اسمه استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. سی یو بل خبر بیا دادی چې په شمالي وزیرستان کې د جنکو یو بل سکول په بمونو ویجاړ شوی دی. د ملي جمهوریت غرسنګ مشر محسن داوړ نن په ایکس پاڼه لیکلی چې دا میډل سکول په زیرکې سیمه کې دی چې د شپې مهال ورته چاودیدونکو مواد ایښودل شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. دغسې یو بل خبر بیا دادی چې د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر علي او ویاند روف حسن نیولې دي. د دې ګوند وکیل علي اعجاز د نن په ایکس پاڼه لیکلی چې له 300 څخه تر 400 پورې پولیس په اسلام آباد کې د تحریک انصاف دفتر ته ورغلي او دغه مشران یې نیولې دي. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ګوهر حسن د تورونو په اړه به وروسته رسنیو ته معلومات ورکوي. دا ځینې لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوې دي. د ونیس خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راسه چې ورته وښو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې کران اوریدونکو ستړي مشي. نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کومو پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړې شیر پوهانه او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې د پښتنې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورټ کې سړلې دي. راپور به واورو.
مخ کی تردیش په پختو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغه غو. په پارسی شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی، بل ته عربي، بل ته خراسانی او بل غي چې ډیر لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابای په غانی شروع شوی او لاغه وروسته صاحب تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلفات شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته. خو شعرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دی. دا چې د نازک خلی دې سبک ته ولې هندي سبک وایي دا پوښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګه ځوابوي.
سبک هندی سبک زکه وای چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو نو دغه نازخیال شاعرانو د هند مخاو کړ. په هند کې قدردانی هم زیاته و او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو نو د هغه اغیز په شاعرانو شو، په شاعرۍ شو او په دې شاعرۍ کې نور زیاته نازخیالی، نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې، یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده، ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شهدا یې د تخیل سمندر په نوم کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شهدا داسې یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شهدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلی دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړي دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی، د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د ده په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډېره ښه توګه را څرګندېږي. ده د خلکو د سوی د ټیټولو شعر ونه ویله، ده خلک ځان پسې را پورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا، د شهدا دیوان په لاس واخلي خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلاو ډک دی. تشبیهات یې نوي دي، استعارې نوي دي، سمبولونه یې نوي دي، انځورونه یې نوي دي، او دا موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړې او په کاظم خان شهدا یې ایم فل کړې، هغه کاظم خان شهدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شهدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدا مسل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شهدا وایي د صورت په قوت څشي دی اسبابه، په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وازی نه کېږي د نهنګان، بیا د نهنګ کنه. نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبر ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شهدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شهدا پکې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شهدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شهدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1315 هجری قمری اټکل شوی او تر 1349 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته وکړي. عبدالهادی مولا د وسنا تخمینا 15 کال وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د خون کیت په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلې دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت زر په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډېر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي ملا سره په اکدم د مرکې په فایل کې زموږ ملما شاعر د ځان پاړه خبرې کوي.
میاجی دا پرستان از ما څخه په اول وار دا داتا چول چې څو وخت چیرې پیدا شوه دا پرستان از ما څخه اول واسه زه شوونځی ته می بابا خدا بکلی داخل کلم چې و ته محل ته دوهم درېم ورځ وا غړی خو سر معلم د دغه نه پرستان ونه کړ بابا نه می پرستان ونه کړ د حیات څخه بیا مال دغه راکړې فورما یې راکړل بیا یې پوښتنه وکړله چې څه کله پیدا سوی او زه راغلم د مور نه مې پوښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندوله اوړه یې مشتوله که نه د چا مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره یې تیاری نو سړی هم ومهارتل مورې زه کله پیدا سوی یم نه خو ستړی وه که نه لږ یې داسې په ناز په محبت یو څه بیړه راکړه بچو الک لیونه تم تسل زیروی کنه ز صد دغه مچ تکله پیدا سوې خو دې پیدا یا غدي ګرز پیدا سوې ټول دنیا دې ویني چې پیدا سوې مال نه غ معلم یا سر معلم پښتنه کی چې تاریخ کم تاریخ دی و یار نور خو مزما تاریخونو مخزما سر نه خلاصيږي خدا خبره ده چې شپه د روژې و سبا روژه کېدل او موسم د انګور پخ سوي و موږ انګور خوړله په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ به بیا وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویبي تخریج چې کوي نو هغه دا راته دغه کړل که نه چې اګست 49 یې راوستل اګست 1949 او محل شار وطن علاقه خو افغانستان قندهار دغه سوله او د دې پسینو د ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته مکتب مې ووایه او بس داسې بیا د مکتب نه وروستو بیا ولاړلم یاره دغه تصادفاً ولاړم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً ولاړلم دغه مې وکړله دا څه شی دی اوف فاکولټی ته ولاړم د ادب د فاکولټی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفیه د ډپارټمنټ څخه فارغ سولم او په دغه وختو کې مې یا د ښوونځي په هغه آخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا یو دوه کاله درې کاله دومره عمر که نه د دوو سره د هغوی سره وم که نه خو هغوی هم مزاره نه کړله نو بیا خو دغه سولم نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولټی څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پاته سولم معلم سولم که نه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسه کې بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنې که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو سا باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي؟
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ویم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله وطنپرست حتی وطنپرست انسانان وکنه د اغسا چې څه نمونه یاد کړل البته په تفاوت باندې د حالاتو د ذهنیتو مګر بویل شي کې دغه واغه دا چې ټولو ته اول ښایي خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه بیا دا نور ازمونه دا شیان هغه یې په دغه کړل خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسو یاد کړله دو کسانو سلیقه داو چیر د تجدد خپل کشتی او بیړی چلوله موږ روستو په دې بیړی چې سره وسو دغه د تجدد او به د نن کشتی تر جمع شوې کشتی تر نن وتلې کشتی د سبیلانس او بیر اخر هغه دغه کړه
تاسو دا یو شاعر په هیڅ مشهور شوی ہے درته و چې نثر مهم چرته لیکلی دی کنه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دی اصناف دی د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دې کې مهم څه کړی دی کنه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجی زلتا جاپسم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دوه هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غله جنسن او په طبي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی کنه کله کله مې لنډه قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې وړوکی شانت داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلې خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سے کم پنځوس څلوېښت پنځوس کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل د هغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه څې هغه کرګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کرګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبق باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وی بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وه چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې به موږ ته وخت راکړه. نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه ته خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
د شینشو بنه د دې نه تښته در شامار او دا وینا لیراغي د غار په خوی کې ورته بیا د پونتونو څخه د فراغت وخت څخه ما کې ذهني دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او پلان بستان د دې فنو څخه مې نفرت وسوي او نو روحیاتي شکست راته راغی لاړم ډېر لیرې و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې اکې زه موساق له دې وم چې پوهنتون کې باید استاذ په حیث پاتې شوی وای. خیر دا بله اوږده او پرسنل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معاف ستا او مخ ته دیوال وي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده په هغه مړ شوی وم. خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا داسې سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلی کنه څه یاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی راغلی سي شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالې چونکه ډیر اصل معنا به ډیر دغله دی پاک لیندی دا دیها دی. نو شاعر چې په شهرت پسې ولاړ سي د شعر څخه کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم، په ایمان درته وایم، ما په هر وخت کې زما وس رسېدلی دی. ما د شهرت څخه، د مشهوره کېدو څخه، د واوا څخه، د هاها څخه کناره ګیری کړې ده. یو څه اقتصو یم که نه، نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده، د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه، که نه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو. دا د هغه دغه بولم، د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم، د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي، که پیمنټ بولي، که هر شی بولي، د هر سړی څخه هغه راسره دغه سوه.
نو دا خو تاسې د شپاړس کلنۍ اوولس کلنۍ نه لیکل کړي دي، او اوس اتیاو ته نږدې یې، نو بیا ولې صرف یو کتاب؟ ستاسو خو پکار ده چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپې، تاسې صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی، د نورو شاعري مو څه شوه؟
میاجي نو نور شاعري نو زه څه درته وایم، خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعري په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم. یو پوینټ نمبر ون. پوینټ نمبر ټو، دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د ازما شاعري یا د ازما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري باندې اصلا د ازما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی، او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې اخلم نه که نه، او بې نامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه تروشولي و د خړې دي که نه. نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دې څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته پخپله دغه کوې که نه، نو بس یو دغه یو بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداره په دښت کې روان یې، او هر ګام چې اخلې په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي، نو بیا به سا د پل څه نشمې وجودي وي که نه. دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله سوې ده، دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه، ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه، دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی. نو بس مې عجي هغه دغس نو ما په سر پسې ګرځوی د بل چا راپسې راټول کړي دي، او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راست رایت و لفت که نه د دوغو دوغو د خوا څخه کوټه ته لاشي سوې ده، کوټه مې شان وړه سوي دي، یا به سوزل سوي یا به شي اخیست یا داسې. نو داسې کسات مې ټول بې فروایي.
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لرې چې یو بل کتاب ته جوړ شي؟ نسم نه لرې بس همدغه ټول؟
هو نه میعجیب میعجیب بلای ښی ستا را سره. نو بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه، تر وخت ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سر را ټول کړي د خړي دي دغه دی نو دا دغه م کړي دي دا کار م کړي دي کنه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا ټول دغه کستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی پخلي کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکټرو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکټر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نقد مغد نسته شناخ دنی نو وزه یا کتاب په څه دغه کومه چاپ کومه خو اوس هلته په کوټه کې دغه سری د هغه زما یو مخلص دی د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاف چاپ مخکې هم دوه درې واره و ضرب چاپ کړی دی مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پور واستوم بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوي چې چاپیال ته یواره یو واره شد خطرک راته ووایي یو واره هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک ته شته نو ما دغه نه دی یار زه خو میعجیز یې تر تا قربان شم زه خو فقط ګوره تا کوم دم را باندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپ او خبره خو زه نه لرم
دا عبدالحدی ملا چې د مشال رادیو د خبریال راشد خټک پوښتنې ځواب ولی دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې هم لرو چې په راتلونکو ګڼو کې به یې درته خبرې کړو. اوس به تاسو د سردار علي ټکر په آواز کې د عبدالحدی ملا یو شعر وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي.
قطره دا مشال ریڈیو ده.